السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې په تدریو ناتر سلور بجو په دې خبرونه کې د منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به درته په یو شمېر موضوعاتو تازه حال درکو سوري کوټنه به هم واوري او د روانې غړې په دویمه نیمایي کې د مشال ریډیوي مجله هم اورېدلې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده صدی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرنو سټیکی په کراچۍ کې په یو 14 کې سلور تنه وجل شو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لار پرون یو بار بیا پرانستل شو او د بشري حقوقو د سارې داري پر روسي پوزانو غکړې چې د ماریوپول خار دي د ولسی خلکو محفوظ ځایونو ته تلل یقیني کړی د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ په هنتون کې په یو گاډي کې چاودنه شوې ده چې پکې سلور ته نوجل شوې دي د کراچۍ په هنتون بیاند زیشان عظمت نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د چینایانو په یو گاډي کې شوې ده چې پکې دوه چینایان وجل شوې دي په وجل شو کې دوه تنه د په هنتون زده کوونکي دي تر اوسه دغه پیښې د نوعیت په اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي او نه هم چاله دغه پیښې ذمہواري منلې ده په دې اړه نور معلومات مشال ریډیو په روان یو سات کې اوریدل شي د اسلام آباد های کورټ په اسلام آباد کې پر سند هاوس د بریث په تور د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د دوه غړو د ضمانت درخواست رد کړ دغه فیصله وروسته پولیسو دغه دواړه گرفتار کړی په اسلام آباد های کورټ کې دغه کیس اوریدنه نن جسټس طارق محمود جانګيري وکړه د لهغه وروسته دا چې د مارچ په 13مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد کې د سند هاوس مخه ته احتجاج وکړ او وروسته یادې ودانی ته په زور ورننوتل د دغه احتجاج کوونکو مشري د تحریک انصاف ګوند کامی سملې دوه غړو فهیم الله خان او عطا الله کوله په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې خوتل کیږي چې د اسلام آباد په حساسه سیمه ریډ زون کې لومړی دغه مظاهره چانو د سن هاوس دروازه ماته کړه او دغه ودانی ته ورننوتل نن دغه کیس اوریدنې ته دوه غړي ورغلي وو چې وروسته پولیسو هم په عدالت کې ونیول تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لار پرون یو بار بیا پرانستل شو د لار پاکستان له حق وروسته تړلې وا شي د پاکستانی پوز او چارواکو په وینا د اپریل په 28مه د افغانستان له خوا پر دوی د وسلوالو په بریټ کې درې پوزان بجل شو او سلور زخمیان شو په افغانستان کې د طالبان حکومت په دی اړه لا هم سندې ویلي د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو ته ول لار د دواړو غاړو د سوداګرو چارواکو ترمنځ په غلام خان کې د یوې جرګې نه پس پرانستل شوې
مذاکرات کامیاب شول بارډر کولاو شو ته جیرون دواړه طرفه راغلي وي او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینا دی د ټولې د مسلې د حال د پرا
د غلام خان لارې په پرانستل کې دوه دوه غاړو سوداګرو خوخي سرګند کړي او د غختنې هم کړي چې د تورخم او چمن په شان دي د غلام خان لار هم د سوداګرۍ لپاره سلیریش ساته پرانستل شي د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشران وای د واکسینو د نړیوالې اونې پر مهال هڅه کوي چې د سوبې ټول خلک د تاماده کړي چې خپل ماشومان ته پر وخت واکسینونه ورکړي د واکسینو نړیواله اونې د اپریل سلیریشته مینا د تر دیرشمې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا لمانځل کیږي دا ځل دا اونې د اوږد مهاله ژوند د ټولو لپاره تر شار لاندې د ګرد نړۍ په شان په پاکستان او خیبر پختونخوا کې هم لمانځل شي د بشري حقوقو د سارې ادارې هیومن رائټس واچ پر روسي عسکرو چې د یوکرين د محاصره شوي ښار ماریوپول په زیاتره برخو کنټرول لري غږ کړي چې هلته ګیرو خلکو ته د هغو محفوظو ځایونو ته د تګ اجازه ورکړي چې د یوکرين تر کنټرول لاندې دي ماریوپول د مارچ پر 2مه د روسي عسکرو لخوا محاصره کړل شوې ده ته د ښار زیاتره برخې تباه شوې ده او داسې باور کیږي چې هلته په زرګونو خلک وژل شوي دي خای چې نږدې 2000 اوکرایني پوځیان د ماریوپول د ازوستل د سټیلو په کارخانه کې اوس هم د هغو روسي عسکرو سره په جګړه بوختي چې د هوایي حملو له لارې د دغه ځای د ختمولو هڅه کوي داسې ویل کیږي چې د سټیلو په دغه کارخانه کې نږدې 0 کسان هم پناه اخیستې ده د بشري حقوقو د سارې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا مهال د یوکرين د دغه جنوب شرقي ښار ماریوپول زیاتره کنټرول د روسي عسکرو سره دی او باید دوی هل هلته د ولسی خلکو په خوخه د اوکراین تر کنټرول لاندې محفوظ ځایونو ته تلل یقیني کړي. او بل خبر دا چې بلیونیر ایلون ماسک ټویټر په سلور سلویخ بلیون ډالره د اخیستو یوې لوسنامې ته رسیدلی دی. دا اعلان ټویټر د اپریل په 15مه له هغې وروسته د دوه اونیو نه په کم وخت کې وکړ چې کله د ټولنیزو رسنیو دغه پلیټفارم وویل ماسک یې 9% شیرز اخیستی دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
دا وا فرخنده سات چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل د مشال ریډیو په روانه غړې کې درته د کراچۍ او اسلام آباد نه تازه حال درکو. ورسره سوري پټونه هم اوریدلې شي او د روانه غړې په دویمه نیمایي کې درته هفتوار خبرونه د مشال ریډیو وی مجله وړاندې کوو. خو په سر کې ورزو کراچۍ ته لکه څنګه چې تاسو واوریدل په کراچۍ په هنتون کې 14 شوې ده چې پکې مرجوب لرامسته شوې ده. دا وخت د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان موږ سره د ټلیفون په لیکل نیاز تاسو تخبرونه کې هر کله وایو د دغه پیښې تفصیل را سره شریک
کا. ډیره مننه منو شاه صاحب. نیمه ګنټه وړاندې د کراچۍ پوهنتون کې دنه چرته چې د چاینیز انسټیټیوټ دی چې هلته د چاینیز ژبې زده کړې کېږي. هلته د زده کړو په ګاډي چې دغه چاینیز وګړي پکې یادېږي چې په هغو باندې دا دمکه شوې ده. خو تر اوسه پورې پولیسو یا نورو ادارو دا نه دي ویلي چې دا چې کوم دی یو برید هو یا د سلینډر دمکه ده. زمونږ سچینې موږ ته وایي چې په دې کې 3 چاینیز وګړي او 2 تنه بیا نور چې کوم دی هغه په دې کې مړه شوي دي او 3 تنه نور جوړ دي. په دې اړه بیا د کراچۍ یونیورسيټي چې کوم ویان دی د پوهنتون ایشان عظمت هغه د دې خبرې تایید کړې دي چې په دې پیښه کې تر اوسه 2 چاینیز وګړي چې دي هغه مړه شوي دي او نور چې کوم دی ټپیان دي. کوم ګاډي کې چې دا دماکه شوي ده هغه په مکمل تور چې کوم دی سوځېدلې دي. اوس پولیسو د رینجرو سره نور چې کوم اداري دي هغه راغلي دي هغه په خپل تحویل کې هغه سره او نور پلاتنی چې کوم دی روان دي. مړی او زخمیان چې ته نږدې د کراچۍ عباسي شهین روغتون دی هغه ته چې کوم دی اسپارلې شوی دي.
سمه ده. نو سب دا خو ډیره وختیم ده له همدغه نیمه ګنټه تاسو ویل چې وشو. خو معلومات شوي چې زمواري چې اغستې ده یا هدف خو ښکاري دغه چې د چینیانو ګاډیو
د دا چینیانو ګاډیو چې دلته په کراچۍ کې دوی د امبیسۍ کې چې کوم دی پاتې کیږي او دې کراچۍ په هنتون ته روزانه راځي او دا د هغوی انسټیټیوټ دی چې دلته کوم زده کوونکي دي هغوی ته چاینیز ژبه یا نور کورسونه چې کوم دی هغه کوي. نو د کراچۍ په هنتون ویان وایي چې دا دماکا چې کوم دی د هغوی په ګاډي کې شوې ده. البته دا نه ده معلومه چې دا په بارودی مواد پدې کې کارولې شوې دي یا دا د سلینډر دماکا. البته پدې پیښه کې د 3 چاینیز وګړو په ګډون 15 تنه چې کوم دی هغه مړه شوې دي او نور زخمیان دي. پولیسو نیرو ادارو خپل پلټنې روان کړې دي.
خو زیبواری لا چانه ده منلې
او منور شاه صاحب تر اوسه پوری د دې دماکي پاړه کم تنظیم یا بیا چې کم د زمواري چانه ده منلې چا یا کوئی دا دماکه کړی ده تر اوسه کوئی په دې اړه څه نه دی ویلي چا هم زمواري لا نه ده منلې.
سمه ده مننه. نور تفصیل لپاره به تاسو ته بل خبرونه کې بیا راځو. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال وو نیاز علي خان چې د غلطه په کراچۍ په هنتون کې شوې 14 تفصیل را سره شریک په دغه کې نیاز علي خان وویل چې لګ تر لګه 15 تنه وجل شوې دي چې پکې چینایي وګړي هم شامل دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن به پلوه نه دی او د دې مشر دی استعفا ورکړي. دی لړ کې نن د ګوند د مظاهرو اعلان هم کړی دی. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ سره زمونږ همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لیکل. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. څه تفصيلات دي دغه مظاهره وشو کې ونه شو او مخکې نور په پیښور یا نور ځایونو کې اطلاع راغلي تاسو ته؟
ګوره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف رسمي د ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا که ټویټر دی که نور
ستاسو آواز کټ کیږي. او بخې طاهر خان صاحب ستاسو د آواز کټ کیږي که دغه سیګنل وتلی بدل کړي.
اوس تاسو اور ګورئ ان شاء الله چې
اوس ډیر ښه دی، مهرباني وکړي.
ها نو ما خبره کوله چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سوشل میډیا دا ټویټر دی یا نور دا کوم ټولنیز رسنۍ دي، نو په هغه کې هغه د ډیرو خارونو د مظاهرو تصویرونه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې په اکثرو لوی خارونو کې دوی مظاهرې کړې دي. البته په اسلام آباد کې د وی چې کوم پلان وو چې د الیکشن کمیشن مخې ته دوی مظاهرو کې، نو هغه ورته د پولیس لخوا لارې تړلې شوي دي، او نور ځایونه ورته په اسلام آباد کې خود لري چې تاسو ولته وکړي، ځکه چې دا ریزون چې وته وی چې کوم مهم دلته ودانې دي الته الیکشن کمیشن هم دی، نو دلته خو لا د مظاهرې خبر نشته. البته نور خارونو کې شوي دي، او پی ټی آی ځکه مظاهرې کړې دي چې په خپل باندې څنګه تاسو ذکر مو کړ، عمران خان پخوانی وزیر اعظم په الیکشن کمیشن چې کوم داغه مشر دی، چیف الیکشن کمشنر دی، په هغه باندې الزام لګول دی، تور لګول چې دی بے طرفه نه دی د عمران خان په نظر کې، او د استعفا وکړي، د بیا الیکشن کمیشن نه غوښتي جواب هم کړو چې دی استعفا نه ورکړي. او پی ټی آی ګیلې نه دي چې یو خو دغه فارن پندینګ کیس خبره چې وانه دی، وشي پی ټی آی د نورو پاټو خلاف هم کیس کړی دی، او د پی ټی آی دا داوا ده چې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي. دویم د پی ټی آی ګیله ده دا چې کوم منحرف اراکین دي، کوم دین خفا اراکین دي، د پی ټی آی جلاشوی چې وو دا غي خلاف دی رجوع کړی، د نو دی دا ګیلمن دي چې تر اوسه پورې دا غي خلاف هم الیکشن کمیشن ګامونه نه دی اخستي. نو بیا ګور تاسو یاد چې عمران خان سو جلسې کړي وي په خیبر پښتونخوا کې، چې کله بل یقین انتخاباتو او تبه نوټس د الیکشن کمیشن د مقامی چارواکو لخوا ورکېدو، خو هغه به جلسو ته وینا کولو نه دي جرمانه شوی دی سو واره به بیر نه دغه رنګ سپات نه نور منصری نه هغه مې یو کیس روان دی. نو بهرحال دا یو لانجه پاکستان کې
او جی ډیر وبخه تاسو خبره مې قطع کړه، خو یو پوښتنه مختصر غونته راته کوی چې د دینه چې کوم غړي منحرف شوی یا جدا شوی او هغه دوی استفاګانی هم کړی دي، نو د دوی هغه استفاګانی منظور شوی کنه، او هغه غړو استفا کړی چې د نبیل شوی کنه؟
هغه استفا بالکل نه کړی، هغه چې کوم د اسمبلی د اجلاسونه د 16 وړاندې پور جاری او پای غړو نم کړی، ګوره دا غي دا موقف دی چې هغه خپل پارٹی پریخ نه ده، هغه د خپل پارٹی خلاف رائے ورکړی نه ده، نو ځکه د هغې خلاف هغه قانون چې کوم د فلور کراسنګ ورته وایي چې ته د یوې پارټۍ نه بلې پارټۍ ته لاړ شي، نو هغه په تا باندې لاګو کیږي. لیکن هغه یو داسې آسان کار نه دی، یو لوی ترتیب دی، یو ډېر وخت غواړي، یو هغې تصدیق، او هغه نور چې کوم استعفا ورکړې ده هغې کې د اکثرو استعفا تر اوسه پورې تصدیق نه دی شوی، ځکه د هغې طریقه دا ده چې قومي اسمبلی سپیکر وغیرہ هر یو ممبر غواړي هغه نه په تپوس کې جایه دا ستا دستخط دی که نه دی، هغه هم لا هغه رسمي منظوري د هغې نه ده شوی، او بهرحال دغه بل هم دا منحرف راکین چې دي هغه هم نه په خپل ځای دي.
دا ډیرا مننه طاهر خان صاحب، یو جهان مننه د اسلام آباد نه یرا سره ورسته سیاسي حال شریکو.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغان تجارانو او طالب چارواکو سره د خبرو وروسته پرون ماخام رئیس د غلام خان لارې ور بیا د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د لارې درې ورځې وړاندې تړل شوی و. د دواړو غاړو مشرانو ترمنځ پرون په غلام خان بندر کې جرګه وشوه. په جرګه کې وویل شو چې دا وخت به د لارې پرانستل شي او د مشکلاتو د حل لپاره به ډیر زر دواړو غاړو مشرانو چارواکي نور جرګې هم کوي. د لارې په خلاصې دوه د دواړو خواو سوداګرانو د خوشحالۍ سرګندونه کړې. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې ورو.
شمالي وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی په وینا تیر ورځ د افغانستان تاجرانو له یو پلاوي سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتي ستونزو او حل باندې خبرې وشوې چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوسنه د چکین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور ګنټه مذاکرات وشو. مذاکرات کامیاب شو، نیز مشون مطمئن وی د مذاکرات نه بارډر کولاو شو، تاجرون دواړه طرف غلی وی، او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بل هم نوستای کی دی بینه دی د ټولې د مسلې د حال د پره بارډر باندې سدي د دې مسلې حل غوښتل د پره او انشاءالله یو دویم غاور سره کې بیا نوسته.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي. د کروڑونو تاوان یې روان و. راتلونکي کې څلور ویشت ساعته بندر خلاصه تلو غوښتنه کړي او تجارتي لارې امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره د ګامونه پورته شي.
غلام خان بارډر د درې ورځې نه بند و. ماښام په شپږ بجې باندې غلام خان بارډر کولاو شو. میش تاجرانو د دغه ډېره شکریا ادا کوي. میش دوه سره حکومتونه دا درخواست چې بارډر دا نه بندي. غلام خان ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او دوه سره عوام پرهیزګار دي. غلام خان بارډر دا چوبیس گھنٹے کولاو شی ٹرانزیٹی بارڈر دا چ سرنگ ترخم چوبیس گھنٹے چلے جی. سرنگ چمن بارڈر چوبیس گھنٹے چلے جی. پداغا رنگ دا میش بارڈر یا غلام خان چوبیس گھنٹے کولاو شی.
غلام خان بندر پاک افغان پولا باندے ورستے امنیتی صورتحال پس تڑل شبے و. دا اپریل پا دوویشتما نیٹا دا فوز پوینا پول پورینا وسلوالو دا غلطا پا پوستا برید کے در فوزیان وجلی شوی ول سلور نور جوبل شوی ول. دا غیوڑان دے هم دا غلطا پر لپس بریدونا تر سر شوی چه پس بندر دا تجارت پر مخ و تڑل شو او تیر ما شام بیر تا خلاص شوی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اپریل میاشتې وروستۍ اونۍ د نورې نړۍ په شان په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د ویکسینو د اونۍ په نوم نمانځل کیږي. په یاده صبح کې ډاکټران او د روغتیا د ادارې سره تړلي کسان وایي د خلکو د اګاهۍ لپاره سیمینارونه غونډې او خبرونه کوي چې هغوی وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته ضروري ویکسینونه په وخت ورکړي. د روغتیا نړیوال چارواکي وایي لکه لنا چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خلکو ژوند اغېزمن کړی د ویکسینو لړۍ یې هم اغېزمنه کړې ده. نو په همدې مقصد یې د ویکسینو اونۍ نمانځل پیل کړي دي. نور حال پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
صحت نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او تر مخه 2000 مراسه دا کرونا وبا له وجې ټوله نړۍ کې خوشا درویش ملینا ماشومان دا بیلابیل مهمه ویکسینو او ټیکو اخیستونه پاتې شوې دي. کم چې دا 2008 مراسه د ویکسینو نه پاتې شوې د ماشومانو دا ټوله غټ شمیر ده او د نړۍ نورو هیوادونو په شان پاکستان کې هم ګڼ شمیر ماشومان دغه ویکسینو نه پاتې شوې دي. خو خیبر پښتونخوا کې د بیلابیل ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسینو محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د داسې هفتو لمانځلو ډېر اړتیا ده ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت ته مسلو او حقونو نه هم ناخبره دي او بې بنیاد اوازو باندې باور لري. نو مقصد د دې خلکو بیدارول او د دې خبرول دي.
په دې کې مختلف واکس کېږي، سیمینارز پکې روان دي، ورکشاپس پکې روان دي، په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي، په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي. د ټولو اکټیویټیز مقصد څه دی؟ چې په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاہی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی، ټیکې چې کوم دی، حفاظتي ټیکا دا څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دي چې ځنه ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
پاکستان کې د ماشومانو د صحت د ډاکټرانو اتحادیه یا پیډیاټریک اسوسییشن اف پاکستان جنرال سیکرټری ډاکټر باور شاه د چا لخوا چې دا ډول غونډې په بیلابیلو سیمو کې را جوړ شوې دي مشال یې ډوته وایي چې یو شمېر ناروغۍ داسې دي چې د ویکسین له وجې هغه لوی وړو ته لګیدل شي چې پکې ځنې د مرګ سبب هم ګرځې دي شي. نو باید په هر وخت کې د هر ناروغۍ لپاره موجود ویکسین یا ټیکا ولګول شي.
ایمونایزیشن شو نه غوښنه پاتې ده نو خلکو ته څومره د مختلف انفیکشن او بیماریانو نه سونه بچ کېدای شي. دا چې دا لوی ته ویکسین لګي ځانانه او ته لګي پدې کې دا ټول ویکسین په اړه کې ده ک لوی ته د ماشومان د خو چې ویکسین نه مشي کنه کم د کوم ایمونایزیشن وایي دي کې هم دا ټول دي پدې کې زموږ یو د ای پی ای چې دي کنه پای کې د ای پی ای دولس بیماریان دي چې پای کې ټی بی ده، پولیو ده، خناق ده، تشنج ده، دا کالیکانسی شو، شره شو، کم اسهال والا، ډایریا والا چې کم ویکسین دي دا ټول پدې کې راځي.
دا چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د اولس ته خبرول لپاره څه هلې ځلې روانې دي. نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوي
په ټولو ضلعو کې د قبایلي علاقو کې چې کم دی دا هلې ځلې د ورلډ ایمونایزیشن ویک ول روان په شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په خیبر کې، په کرم کې، په باجوړ مومند کې، مختلف علاقو کې واکس وشول، هلته ورکشاپس وشول، هلته چې کم دی په سکولونو، په کالجونو کې ډیبیټس وشول، مختلف اکټیویټیز په هیلث سایډ سره وشول، چکن د ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو، ایڈمنسټریشنز پکې انوالو، او غوسم روان دي. دا به 30 اپریل پورې کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې باید ټول خلک د خپل ماشومان، زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل د صحت پام وساتي، او په خصوصي توګه هغه ماشومان چې د یو کال عمر کم دي هغوی ته د خپل مخصوص ټکی خامخا ولګوي. د پامل دا چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونۍ د امیونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د ښه کولو لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په خیبر پختونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وایي چې د پولیو ناروغۍ ضد د کمپاینونو په وخت نه کېدو، امنیتي ستونزو او ویکسینو د نه د خلکو د انکار له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې وخت کړې چې د اپریل په 3 په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوی کیس رپورټ شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدام مات کوي، خو په کار دا چې په ځلي کچا هم ورسره مرسته او ملاتړ وشي. په دې حق له تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیايي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس لمنځه وړل په خپلو لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي، نو ځکه یې اوس هم پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 3 لاغرست مشال لیډیو ته وکړه چې د اپریل په 3 د شمالي وزیرستان په میرلی کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی و، خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی، په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړکې، انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي. خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی، او باید هغې دا په خپل لومړیتوبونو کې شامل کړي.
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ انکاری کو
د روختیا د محکمه کار د انکاری پلرونو رضا کول ندی، دا د انتظامیه کار دی. دغه سي امنیتی مسلې هوارول هم د صحت د محکمه کار نه دی. پولیو پروگرام یی چیف سیکرٹر لزک ور کړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شامل دي. حکومت له پکار دا چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي، او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبدل شي، او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا اواسي بے بنیاد ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18 د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکن دي. نوموړي د فروری په 18 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر اویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه گورنمنٹ اجازت سپیس ورکړي نه، وایم چې موږ ته کسه پیرنټس وي هغه ریفیوزر لوکي، نو بیا پولیس والا هم ورسره ورشي، او کوي هم لکه ډېر زیات سپیس پیا چي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلي سیمه شو، د دې چې کوم ډېر خلکو هغه سډېر موږ پورې آی ډی پیز وو، او زما چې کوم خپل اندازه ده نو مې بي چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دې شي
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هواد کې په 2020 کال کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې وه چې په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه، او په 2020 کال کې بیا د پولیو 4 کیسونه ثبت شوي وو. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي، او د شوو مهمونو سم ریکارډ له ځان سره نه ساتي چې آیا پر اختیام ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوی او کنه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي، چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیکھ بیا دا ډیر ملټیپل فیکٹرز دي چې دا کیسو درالو یو ټولو نه ډیر غټه خبره دا چې کم التا د ډی ایچ او د افیس چې کم سټراکچر دی، او دا غي چې بیا کم کنټرول لې التا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین د پاره مونږ ته چې کوم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاونټیبلز ملو شي. یعنی داسې خلک چې هغوی په سرکار کې کار کوي. دا هغې دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو د هغې دا چې هغه پرمننټلی مونږ ته هر یو کمپین د پاره اویلیبل وي. نو چې هغه سره کوم ډیټا کلکشن کېږي د کورونو د ماشومانو نو هغه کنسیسټنټ وي، هغه بیا بدلېږي نه. او خامخا چې یو سړي سره د دوه درې کمپینونو نالج راشي نو د هغه نه ماشومان مس کېدل یا مور پلار د هغه نه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درېمه خبره هلته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ لکه مطلب پرسن اے چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي. نو چې ټریننګ اے اغشته دی او کمپین بی کوي نو د دې ریزلټ به سره وځي. مونږ ډي ایچ اوز بدل کړي هم دي په دغه وجه باندې درې بدل شوي دي پرله پسې په تیر کال یو نیم کې. په ډاون ډسټرکټس کې په پېښور کې نوخار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي هلته کمپین کوالټي کم نه. نو په هغې کې یو ډېره غټه وجه د نورو وجوهاتو نه علاوه چې دا چې سیف
د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خبریالي نه شو. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سږ کال د پولیو نوي کیس ثبتېدو وروسته د اپریل په 15مه د پولیو مخنیوي لپاره د کاري ډلې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. نوموړي د اپریل په 13مه په خپل ټویټر لیکلي چې د پولیو د نوي کیس ثبتېدو ډېر اندېښمن کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د دوی د شکایت باوجود په دې صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. د دوی په وینا هلته حالات د داسې انتخاباتو لپاره برابر نه دي. د ګوندونو د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې انتخابات وځنډوي خو د دوی په خبره هغه یې نه مني. بلخو انتخاباتي کمیشن بیا دا موقف لري چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو آئینی وخت وار لمخه تیر شوی دی. او بل د دوی په وینا د ملک سپریم کورټ هم ورته امر کړی چې په دې صوبه کې د زر تر زر انتخابات وکړي. بوریوال کاکل په دې اړه رپورت برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
د بلوچستان سیاسي ګوندونه وایي دوی داسې نه ګڼي چې په صوبه کې دی د بلدیاتي ټاکنو ترسره کولو ته حالات جوړ وي. دوی وایي نه د انتخاباتو کمیشن ورته پوره او مناسبه تیاری کړې ده او نه هم سیاسي ګوندونو د ملکی سیاسي بحران له کبله ورته چمتووالی نیولی دی. دوی وایي په شریکه یې د انتخاباتو کمیشن له مشرتابه سره د ټاکنو ځنډولو غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړي وو خو هغوی رد کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام غړي اصغر علي ترین د اپریل پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رضامندي نه ده شامله. دوی وویل چې دوی د دې انتخاباتو ځنډولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې قرارداد هم منظور کړی وو. اصغر علي ترین وویل چې د دې انتخاباتو پر نتیجو به خامخا ګوتی راپورته کیږي. پښتونخوا ملي او میګوند هم په صوبه کې د مې میاشتې په پای کې د بلدیاتي انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلې دي. دوی وایي د انتخاباتو کمیشن ورته پوره تیاری نه ده کړې نو ځکه به د دوی په وینا په لوی شمېر خلک د رایو له ورکولو پاتې سي. د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل په کار وا چې دا ټاکنې لږ تر لږه دوی میاشتې ځنډول شوی وای.
نو زموږ بنیادي اعتراض دا و چې دا بلدیاتی انتخابات خو تاسو وکي خو د دې لپاره چې کومه تیاری په کار ده هغه تیاری بنیادی شرط ده چې تر ټولو مخکې حلقه بندیانی د بلدیاتی انتخاباتو چې موږ اعتراضات کړي وو په حلقو باندې په ووټر لیستانو باندې په غلطو حلقو باندې هغه تر اوسه پورې لا نه دي سمې شوي.
نظر لازیر ویل بلدیاتی ټاکنې د شاریانو د ژوند اسانه کولو لپاره وی نو ځکه په کار د چی پوره تیاری ورته وسی. خو د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی دا ټاکنې په خپل خوشنه بلکې د سپریم کورټ د امر پرانا کی کوي. د یاد ادارې د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 23مه مشال راډیو ته ویل په کار و چې دا ټاکنې په 2019 کې ترسره شوی وای. خو د په وینا همدا سیاسي ګوندونه د دې لپاره عدالت ته تللی وو چې موږ قانون سازی کوو خو وای نکړه.
هم دې سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت د عدالت لاره انتخابات درولې وو. بیا سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته وویل چې تاسو انتخابات ولې نه کوئ. نو موږ ورته وویل چې عدالت مو نه پرېږدي، او بیا سپریم کورټ هغه بندیز لرې کړی او موږ ته زر تر زره د انتخاباتو کولو امر وکړ.
فیاض حسین مراد د ووټرانو پر لیستونو د نیوکو په اړه وویل چې دا هم هغه لیستونه دي چې د 2013 کال ټاکنې ورباندې شوي وې. د ده په وینا نوي لیستونه به د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیارېږي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې به له کوټي او لسبیلې پرته په نورو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د راتلونکي مې میاشتې پر 9 ترسره شي.
د مشال ریډیو خبرونو په دې روانه غلې کې مو تر اوسه واوریدل چې په کراچۍ پوهنتون کې 14 شوې ده. په دغه 14 کې د دریو چینایي وګړو په شمول 15 کسان وژل شوي او درې جوړ شوي. د 14 نویت هم نه دی معلوم او نه کوم وسلوالې ډلې د دې په اړه څه ویلي دي. بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا په پاکستان بیلابیلو خاورونو کې د انتخاباتي کمیشن پر ضد مظاهرې شوې دي. اسلام آباد کې هم ټاکل شوی چې مظاهره به کیږي، خو هلته کې د الیکشن کمیشن مخې ته د مظاهرې اجازه نه دی ورکړل شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د الیکشن کمیشن مشر دی استعفا ورکړي، ځکه چې دا بې پلوه نه دی پاتې. د غلام خان لارا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خلاصه شوې ده. سوداګرانو په خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د غزنی مهم موضوعاتو اوس په دې دویمه نیمایي کې درته د مشال ریډیو وی مجله وړاندې کوو تاسو لپاره. زمونږ همکار نجیب امیر جوړ کړی.
د مشال ریډیو وی مجله د مشال ریډیو وی مجله ګران اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکې او شیرونه وړاندې کوو. نو که وخت در سره وي را سره پاتې شي او خپل ادبي تند د هنر له زرینې چینه ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکوال او شاعر ده. هغه د خیبر پښتونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکی ده. د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده. پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبي هلی ځلې کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شعرونو ټولګی چاپ شوی ده چې چغار می اورنومیږي. مالا نوموړی سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړي چې دلته درته وړاندې کوم، او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشته بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اوریدل شي.
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما تعلق د ضلع کرک لتمبر سره دی، او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه او پورا سو کلو کې تما صرف تعلق ته شاعر ایسری دی نور بهی خو مخه ته شاید نی راغله. جی
فرشته بهر سم را وخت نه شاعری کوي.
جی مشومتوب نه د سو غنا چې کوم هم مشومتوب کې مې صرف ټاپلی کلامات کوټلی کلمه مې کول او هم اتم دوران کې، او نثر به مې زیات لیکو. خو بیا په 2013 کې مې بقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح. نو تر اوسه مو سمره شاعری کړې ده او دا چرته چاپ شوې ده؟
او ډومبې هم چې شاعری کوله، او فیروزان صدیق للا برات په اخبار کې چاپه ولا، وحدت اخبار او هوا د اخبار دا غسي کمې مجلې چې دي د پښتو پاسون شو پښتون کې هم بعض وخت لیکل راغلي دي. بیا کتاب ترانم کتاب کې خپل شاعری بند کړله 2020 کې افریل میاش کې.
کتاب مو چاپ شوی، په دې اړه کاروونکو ته معلومات ورکړئ. کتاب مو سنو میږي په دغه کتاب کې څه سدي؟
زما کتاب په کال 2020 افریل میاش کې چاپ شوی دی، چنګار می او رپنوم باندې. او نثر سوري نظم دی پکې، ټپای زده پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کولای شي فرشته بهار زمونږ اوریدونکو ته د خپل کلام سره نمونه واوروي، سره غزل ورته وسپوروي؟
صحیح ده. زلده سر شریک کوم دسترگو می دا اوخ کو یو بحیر را زورند شوه دسترگو می دا اوخ کو یو بحیر را زورند شوه زما دا جون پتار زما تقدیر را زورند شوه نا دا دسوار لسمی دس بگمائی رانو خونه دا نا دا دسوار لسمی دس بگمائی رانو خونه دا نا دا پا اسمان ستا دا مخ تصویر را زورند شوه اے مڑا دا مرحم پلاس ازادی کلا دردہ اے مڑا دا مرحم پلاس ازادی کلا دردہ دا زڑمی دا زہمونو و زنزیر راز ورن شوی داتایی چی دخپلو حتا گانو احساس نکڑے داتایی چی دخپلو حتا گانو احساس نکڑے دا زیم پا احساس چی می زمیر راز ورن شوی اشنا چی لاس نیولی می بوزی دا زڑگی کورتا اشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کور ته دا خوب برښتیا نشي دا تبیر راز وړند شوی
ښکلي شعرونه دي او درته وایي چې فرشته بهر له چا نه اصلاح اخلی شعرونه شعر چې کله ولیکئ اداره کې چېرته پوسټ کوئ که نه څوک یې درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسئلہ رات دا ہوا چھے پہ نظم سوری پہ دے وزن باندے نا پوہے دما وزن کی رات اڈی را مسئلہ ہوا بیا اسلم سلیک سے کم سندرگاڑی چھے دے اگو بما تبیلی چستا سو حیال دیر خکو لے دے ہوتا سو چھے دے کم شروع نا فسٹ کوے دے کی وزن کی مسئلہ دا
خج
بیا زد آگا سر ملگری شما پہ فیس بک بناڑائی باندے آگی کی ملگری شما نو آگے کے بیا اگر سر ادا مرستہ اکڑلا آگے نہ پس بیا دا چا سر تصیب اگر نہ دیکھڑے خو صدق للا سرم بدا مشورہ کولا چی دا شیر زسنگ کما باز وقت بدا شیر باو زما آگا با سخت دریزی بیلر اللہ سخت باو آگا برا تا دا نرم اولو دا گر اکڑا مشورہ راکڑا چی دا شیر تاسو نرم لفظونو کی راوڑے لیکن زما دے دا گر شیر ادا سی چی ضمیر یہ مرد ایمان طور تبخ ہے ضمیر یہ مرد ایمان طور تبخ ہے مونس پسینے کی گی کفر ولاڑ دے اگر ماتا ویلی چی دا تاسو نرم کے بیا ما دادا سکو ضمیر یہ مرد ایمان طور تبخ ہے مونس پسینے کی گی منکر ولاڑ دے نو دا سے استاز بمی لرے لیوی اس الحمدللہ پخپلہ باندے لگا قوما
صحیح اس چی تو پخپلہ اصلاح پخپلہ کولے شی او خپل شیرونہ په سوچا بڼه خلکو ته وړاندې کولای شو. د نو شاوخوا ستاسو په سیمه کې د نورو جینکو سره چې د شعر او ادب سره علاقه لري خو له د هغوی هنر تراشل شوی نه دی کومک کوئ هغوی سره؟
او زه یو جینۍ ده سبق کې نه دی ویلې نه لوسته ده خو ډېر ښکلې تخلیک کوي ډېر زیات ښکلې تخلیک کوي خیال یې به انتها ښکلې دی هغې کې دا مسله شته دی
صحیح
هغې کتاب مونږ غواړو چې چاپ یې کړو په راتلونکي کال کې یا په دې روان کال کې او دا وخت زده بابا غم وهلمه یا تکلیف را تا هسه مې واچا گی کتاب کې غلطه او با سماټی کې کمال الله راته ویلې چې دا تاسو سم کې او سلګي پنو باندې شاعری کوي
صحیح
او کوشش ومه چې دا کې سره غو کوم د سنوره هم سوجي نه کښ ته په خیال کې مې دي چې هغه سره خوري وکم
صحیح فرشته بهر جنکو د پاره په پښتونخوا کې شاعری کول آسان کار دی که ګران
به انتها ګران کار دی
ولی
او ولې داسې چې جینکۍ یو خو چې د قلم په ژبه باندې شعر خو د مینې او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی چې دا کوي نو بد ورته خلک ګوري او بله دا چې هغې ته خامخا داسې نظر کېږي چې دا ضرور مینه شوی ده یا بله څه مسله ده ورسره او که هغه داسې وي هم نه او بیا د هغې سره چې د کورنۍ مرسته نه وي بیا خو ورته بهر دنیا ډېره زیاته سخته وي او چې د کورنۍ مرسته یې نو بیا ورته یو څه نه ساسه نه وي
تاسو سره څومره مرسته حاصله ده د خپلې کورنۍ
ځکه د ځان په حق له ووایم نو ما سره په شروع کې د هیچا مرسته نه وه حتی تر دې چې زما صرف دوه خویندې وي هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي زمونږ خور تخلیک کوي او ما به دا هر ټول کارونه به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022 کې ما خپل ورور ته وویل مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده ویریدم ډیره سخته ویریدم چا و ماته سوای او ست سور بی هغه ته چکه لما اویل په موبایل باندې هغه راغلو ډیر زیات خوشاله شو لاهور کې پاتې کیږي زما کتاب یو کتو وای نه زولم او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا هو به نه ممکنه و زما د پاره او زما کتاب ته چکلا د کلسمزی بی بی طرف نه کم پروګرام کې ایوارډ زو شو آگے ماں پسی ٹیلیفون کو آگے ماں تبھی لچتا برازے نما دس سیدھا کھلے نہ وتا او خطل چی سما د بیگا ماشا ز بدر زم نو شات میں پزن پر سم ڈیرو خندل ما ویلی چی داخو د دا دی سور تو ویلی دا ہو نہ ممکن خبر دا بیا ما وتا ویلی چی زم ورور تا ما نو ما ورور تا ویل اگے تما رشتہ خبر دا چا گتا ما دا ویلی چی تا صبح نا ورتا او کی زک چی زما دا کور حالات ډیر زیات سخت دی او بنا ورتا او کی ما ته ویل نا بنا ورتا نہ کو زو
صحیح
او بیا بڑوں بے زلزما تگو دا ورور سرا او خوشحال شما اجازه راکړه اوس را تا غټول تکلیف نه نشتا ختم شي وی کم ما پدی ادب کی وړي
صحیح نو الله دیو کی چې لا نور ډیر پرمختګو کی اوس چې د کورن امرست هم در تاسو له دا تاسو نه به مننه کوم چې موږ قیمتي وخت را کړو غزل لا تبل وره به بخده په معنی وکړو
سمدا غزل لی چی سنگ دی خوک شورا نزڑ بخن غواڑ مزا سنگ دی خوک شورا نزڑ بخن غواڑ مزا ما خو پر هر در لگنڈ بخن غواڑ مزا دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دمی نزا ہر شو او با بخن غواڑ مزا زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه سلا زما در وسایه اوخ کورنجو کړی دا مننه سلا زما در وسایه اوخ کورنجو کړی دا ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړه مزه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه سوک بے وفا چې می ګڼه بخنه غواړه مزه په وینو سور سلوې خپل کړو په سلګو یې اوویل په وینو سور سلوې خپل کړو په سلګو یې اوویل بابا پتا مې اوبیل بخنه غواړه مزه ما په کیسا اخستې نشو یریدم بهار ما په کیسا اخستې نشو او یریدم بهار نیت کې دی وا تور تیر بخنه واړه مزه
رښتیا به هر ډیر زیات مننه چې مشال رادیو سره مخبرې وکړې مشال رادیو وی مجله کې واستا سودا مرکه زمون خوين دورونه ورېدلې یو په دې هیله چې خوخه کړې به کور مو ودان ژوندې وسې
مننه تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې ماته مو قیمتي وخت کې وخت راکو
دا وا فرشتہ بهر چې موږ ورسره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې وي که تاسو هم شعر او نثر لیکي او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دیش میرا 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړي کې شي چې در سره مرکه وکړو د مشال رډوی مجله د دوشنبه یا ګل په ورځ په 2:30 د سه شنبه یا نه په ورځ په 3:30 او د جمعې په ورځ په 10:30 بجو خبريږي د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
ولر جان خټک نو 1913 د غي پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے اوریدونکو مخکې تر دې چې بل مطلب درته وړاندې کړم، د سوابۍ سیمې د یو خوږ ژبې شاعر جاوید شاه درمان یو ډیر ښایسته غزل تاسو ته وړاندې کوم. تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمری سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمری سړی، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی. تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې کشي پولیس رات به هم وحی سړی، تا پسې افسوس سوی ماتم در پسې فرض دی، تا پسې افسوس سوی ماتم در پسې فرض دی، تا پسې د خوب سلا د زهرو ګولې خوري سړی. ستاد نوم الزام بیارا هم باعث فخر وی، ستاد نوم الزام بیارا هم باعث فخر وی، ستا نامه پلاس نه مړه لیکی پتندی سړی، ستانه با بغیر یارا زمونږ ژوندون داسی وی، ستانه با بغیر یارا زمونږ ژوندون داسی وی، هسې په تیارې کې لکه لاس یې تپوي سړی. تا پسې درمانه سوابۍ په یو قدم کې ده، تا پسې درمانه سوابۍ په یو قدم کې ده، تا پسې خو یار هندوستان نه هم راضی سړی، او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمری سړی. دا شعر د جاوید شاه درمانو چې ما درته وړاندې کړ. اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهارتا چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال، خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي. نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي، رادیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
اول خو نمشا ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګډې چې دین واغ د اوریدونکو سره شریک چې ټولو اوریدونکو ته هم سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او بس دغه څه چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو، بچپن نه زما دا شوق چې راځه هم سو کم سو لیکم سوول ولم، نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم او یو ناڅاپي غونډه حادثه و. زه دغه خبره بیا تکراروم چې یو ټاپه وا چې د دنیا کې دونی مې ورځ یو لیوانه نه مچ په غم یې تیروم. دا یو ټاپه ما په وړوکوالي کې د اخبار ټوکړه پس مکه پراته ولي، نو بس دې زه ځان ته داسې را وکش کولم چې بس زه په ادبي دنیا کې بس راګر شم، نو بس داغې نه دغه لیک تخلیق شروع دی. په کوهاټ کې ژوند کوم، همدلته کې چې دی نو اوس هم کار روزګار کوم، او بیا د صحافت او د ادب او څنګه تاسو ذکر وکړو، نو بس دغه شغل دی روان دی. په دې سلسله کې چې د ملګرو سره رابطې هم وي او چرته علي زلیکی کې پاغه کې هم ګډون کوم.
صحیح. په کوهاټ کې د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
نجیب امیر صاحب زب ځان ته ډېر خوش قسمت وایم، ستاسو د مینوالو مینه دا پیرزوینه ده چې شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې څومره ټولنې زما د ټولو سره سناسه واسطه ضرور شته، لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر وکړي، او زه د یوې ټولنې هم نه یم او د ټولو ټولنه یم. نو په خپل ساحو لیکون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1900 کې جوړه ده. رحمت شاه رحمت داغې بانی دي، او اوس هم شکر دی ژوندی دی، او ایوب صابر صاحب دی، دا سټیر مشران کوي، مروت صاحب دی، دغه خلکو په سویری کې دې ټولنه کې ما ګډون کړی او بیا په دې وخت کې زه د هغې مشر سکتر یم، اباسین ادبی ټولنه کوهاټ د هغې زه صدر یم، او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته عرض وکړو چې زه څه نهڅه ذریعې باندې هغې سره یم چې هغوی غونډې کوي ما را غواړي زه ورسره شرکت کوم، نو زه ټولو سره په څه یم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب، دغه ادبی جرګې چې دی دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړی؟
نجیب امیر صاحب، دا حقیقت خو اوس داسې دی لکه د انور روښانه دی چې که دا ادبی جرګې ادبی ټولنه نه وي نو شاید چې پښتو ژبه وا خو دومره پرمختګ یې نه وی کړی کوم چې نن کړی دی یا شوی دی. نو د دوی کردار خو دومره دی چې په دې څومره هم خبرې وشي کمې به وي چې د ابتدا نه سدی سدی مخکې چې دی نو کومه پورې چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې ښودلی شوی دی، او دغه سلسله تر دې دمه را روانه ده. جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعې هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نه شو، بلکې نور هم زیات شو. او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکړم چې دلته په کال 1922 کې یوه ټولنه وه چې هغه لاچۍ کې وه، او بیا دغسې د هغې نه پس اوس دې وخت چې دی نو تر شلو به زیاتې ټولنې وجود لري، ځینې فعال دي ځینې غیر فعال دي، خو بهرحال شته. نو دې نه معلومه شوه چې ټولنه ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. او تاسو د ټولنو خبره کوئ، اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی، نو د پښتو میډیا ډېره زیاته خوره ده او پښتو هر سړی لیکلی شي، هغه که د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې، چېرته هم چې پښتون میشت دی نو اوس پښتو لیکلی شي. خو که سړی 40 کاله وروسته چې نظر واچوي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول، هغه وخت کې یوه ورځ پاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو دا پښتو لیکلی شوه، نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه، نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتی هم نو هغه په وس کې به یې نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی و.
بېخي ډېر تاسو ته دا وایم چې جی زموږ په کوهاټ خبره به وکړم، نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی، هغه یې راغوښتي دي، کلاسونه یې اخیستي دي. نو د ټولنو ډېر زیات کار دی، نن چې د خلک کومه پښتو لیکي ټیک دی، تاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو دور اوس راغلو، د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی، د عامو خلکو پښتو یې پیزده کړي، لیکل یې هم او ویل هم.
او فیروز خان صادق صاحب، کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو ادیبانو ذکر به په کومو ټکو کیږي؟ د دوی نه بغیر څه فکر کوئ چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن پکې نه وي د کوهاټ د لیکوالو د شاعرانو؟
نجیب امیر صاحب، یقینا چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلی ده لوستې ده یا په هغې کې کار کړی، مونږ ته ستاینه د هغوی په کار ده، د هغوی خپله برخه کردار دی، د هغې نه انکار نه شي کېدی. نو دا نورو غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دی، لکه مونږ به په دې حوالې سره د ایب صابر نوم واخلو، دومره ډېر کار یې کړی، دومره معیاري کار یې کړی دی چې هغه به تر څو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي، کله به هم هېر نه شي. بیا قیوم مروت صاحب دی، الله وبخښي، هغوی په افسانه کې خصوصا یعنی نثر په حواله زه خبره کوم چې هغوی کوم کار کړی دی مثال یې نشته، او دغسې بیا سلسله را روانه تر دې دمه. خو دا دوه نومونه داسې دي چې د دوی کار بیخي زیات معیاري هم دی، او چونکې هغه وخت کې لیک لوست شوق کم و، دوی په هغه سخت وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخت ضرورت هم و خو مشکلات هم و، دوی داسې کار کړی چې د نورو دپاره مثال قائم کړی دی.
صحیح، بالکل همداسې ده، او دا سلسله تر ننه را روانه ده. فیروز خان صادق صاحب ته رسیږي، او د دې نه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغو دغه لړۍ روانه ده. بې له شکه چې د کوهاټ د ادیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق صاحب، ستاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوي دي تر اوسه؟
نجیب امیر صاحب، زما خو دوه کتابونه چاپ دي، یو داسې ده چې د افغانستان سفرنامه وه، په کال 2014 کې یو سیمینار دپاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی، یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي،
او دا دغه څه نومېږي د تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکلی
رپورتاج دی، هغه چې دی نو لکوتله تر کابله.
لکوتله تر کابله، ها
جی.
صحیح نو دو کتابونه مو چاپ دی
نو سراخ په د نوال سراخ په اولی درته ویم چې د پاکستان چې کوم تنظیم د ادبی رائټرز ګلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ور پېښ شوی دی.
صحیح نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړي د دې خبرې وروخت
نه نه او دا تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو.
بالکل او هم دا سیدا مونږ خوشحالي ګو زمونږ ملګری چې چرته مې او چې سپر مختګم کې دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټولو شریکه ګټه
ده. بالکل شریکه ګټه ده. فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبریالي شاعري نثر لیکل د بی جرګو تزان رسول او کلی لس پالل دا خو به ګران کار وي خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي.
نو یو شعر دی وی چې چا چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مهنه ته اسانه دي.
بالکل
نو نجیب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا سدا خو چې کله شوق وي نو زهم چې دا ټولې خبرې ممکن دي نو یقینا هم دا ټول ته لست دی لیک دی دغه سکور کلی دی او ورسره زه یو وظیفه هم لرم کنه.
صحیح رسمي وظیفه هم لرم.
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا دلته ریډیو کې هم کار کوم اخبار کې هم. نو بس دا ټولې سلسلې دي خو د الله مهرباني استاد دغه خوندې مینوالو هغه ډاډ دی شکر دی راسم ټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب تاسو خو د شاعرۍ ترڅنګ د خبریالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لرئ. وحدت ډیر په خوا راځي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نیم نو ماته پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي د خپل صحافتي سرگرمیو په اړه کوریدونکو ته لک معلومات ورکړي.
نجیب امیر صاحب صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق او بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې ما لیکل شروع کړل او ورست بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کال نه لیکم گنگوسه پنوم باندې وحدت کې اوس هم چاپ کیږي بلکې نن هم چاپ شوی دی. نو بیا ور سره چې د پښتو ځل نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو. دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو په هغه کې به هم ما کوشش کړی د اردو اخبارونه خو ما پکې پښتو لیکل کالم به مې د پښتو د اذان په نوم باندې او د ریډیو د لارې هم دغه څه چې کله دلته پکا نن تقریبا شپاړس کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شو نو بیا په هغه کې د لایک زاده لایک صاحب ډایرکټر او هغه په مهربانۍ سره دوه خپرونې پکې ما واخیستلې. یو ادبي ده چې اوس هم هغه شته او یو داسې ده چې هغه زما هغه کومه پیشه ده د صحافت هغې سره واسطه ده د تېرې اونۍ کومې چې زمونږ حکومتي هلې ځلې دي یا ضلعي انتظامیه ده نو په هغې باندې اډانه یو رپورټ وي هغه هم نشر کوم. نو بس دغسې د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره ادبي او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټه باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم. هغه هر څومره مشکل وي الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح الله پاک مو خپل مقصدونو کې کامیاب لره فیروز خان صادق صاحب. زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت راکوي نو که صدر نه وورو خوند به وکي. ساسو ډیره موده وشو ما ستاسو غزل نه دی اوریدلې نو وورو خوند به وکي اوریدونکي به هم ته خوند واخلي.
مننه خوشاله سي نجيب امير صاحب. یو غزل دی چې می دلبر اوس هغه پاتې نه دی چې می دلبر اوس هغه پاتې نه دی زما نظر اوس هغه پاتې نه دی او نه د حجرو هغه خوندونه شته دي نه د حجرو هغه خوندونه شته دي نه مو ګودر اوس هغه پاتې نه دی. او نجیب امیر صاحب دا شعر دی چې اوس د ګلونو په خار نه یادیږي اوس د ګلونو په خار نه یادیږي خار په خبر اوس هغه پاتې نه دی او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی چې یې ممبر اوس هغه پاتې نه دی. او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی اوس د چرچنو هغه شور نشته دی زیړ مازیګر اوس هغه پاتې نه دی او چې میزوانی لاړه لتیره شوله چمزوانی لاړه لتیره شوله زور او زیګر اوس هغه پاتې نه دی او اوس که هر څو صادق غزل وای خو یې اثر اوس هغه پاتې نه دی.
واہ واہ بالکل اثر پاتے دے صادق صاحب او دا خو گلته وي د خپل خایس احساس نه کیږي نورې خوشبوئی تناستوي کنه وګمو تناستوي صادق صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال رډیو ته مو وخت ورکو خپل ډیر ښکلی کلام مو هم اوریدونکو سره شریک
ډیره مننه تاسو هم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم سلامونه نیکې هیلې او چرته چې وي خوشحاله اوسئ